Tırşne Osmanlandi.
دوستانو ستړي مشې دی ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې د دې ونې په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې ونې کې په ترشنا اسمان لاندې بحث کې په ایران کې ورستې خبرګې چاودنې او ترغي ورسته د ایرانی چارواکو څرګندونه او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه رپورټونه دا دي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څانګې کار ګڼلی دی. رویټرز خبري اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څانګه چې په افغانستان کې فعالیت لري. له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانېږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیت یا تونه وکی، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده، او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل، په دې به څه اغېزې د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپله پوله د افغانستان سره البته د ډیورن کرخه پیاوړی کړی ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې راسره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنونکی او کارپو ازرخش حافظي، او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا ووایئ چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورن کرخه لنجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بیلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسنی وضعیت په اړه باندې که راته ووایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انتاسی درنو میلمنو و همکارانو معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. د ایران و افغانستان ترمنز وسنی کرخه یا سرحدی پوله چی دیره دا مکمهان پنامه یادی گی دا ذوالفقار سیمی چی اغا شمالی نقطه دا دا ملکسی اغر چی جنوبی برخی دا سردی بیا د 950 یا یو روایت 950 دیرش کیلومتر اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا دیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانې چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس دپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته که لاړ شو، په 3 مختلفو ادوارو کې چې په 1800 کال کې د مکلین 1915 کې، بیا د التای دغه سی په 1902 کې، په خوا د ګولد سمیت او 1903 کې د مکمهان دغه ټاکنې یا سرحدی حسابونه شوي. تاریخي پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لګو واکمنۍ څخه په 1940 کال کې چې د 1015 مریز کال سره سمون خوري او د 19 پیړۍ نیمایي وه، د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه و بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت د سربندی په نوم یو قبیله و چې د دې مشر علي خان نومېدو د خپل قبیله سره د ایران په طرف اوړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. دا غینه وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړیږي، را پیدا کیږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازم ګڼل کیږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته د چې دواړه طرف حکومتونه دغه شخړه ترمنځ پیدا کیږي، مګر نشي کولای چې دا پریکړې ته ورسیږي چې سرحد چیرې ده. همدا وی چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند وایسرای سره تماس نیول کیږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمیت په نوم وي هغه ټاکي. د دوسیستان د ناحیې لپاره دا کم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دوی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغلته د څېړنه وکړي. د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان حوزه د هلمند د سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي، د خاص سیستان او ختیځې سیمې د ماورای سیستان په نوم ونومولې، او خاص سیستان یې په ایران او ماورای سیستان یې په افغانستان پورې وتلل شول. په 1204 هجري لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کیږي، منحرف کیږي، چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد و دغه نادلي سیند، دا منحرف شي، د اوبو یو زیات اندازه بل طرف ته ځي، د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند هامون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولډسمیت په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نخښه شوې نه وای یا ډیمارکیشن نه و شوې، نو د هلمند د سیند مسیر د په تغییر سره دویم ځل د پاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کیږي او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کیږي. د انګریزانو نه مرسته غوښتل کیږي، بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي او د درې واړه هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د څېړنې په ټولو وسایلو سنبال ګروپ چې د انګریزانو د خوا راځي. دوی دوه کاله او درې میاشتې، یعنې د 1902 نه تر 1915 میلادي کال پورې هڅې کوي چې 1200 1202 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي او سرحدي کرخې د ملک سیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کیږي. د دین وروسته بیا د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختیایي پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې، لکه دا اوس هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکې متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کیږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي په واشنگټن کې خبرې اترې کوي او په نتیجه کې د امریکای متحده ایالات وړاندیز کوي چې یو فنی کمیشن دی وټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپله پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو، کانادا او چیلی له پانتونونو څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند ناوی یوادی د انکشافي پروژه ګوري، د ګولسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري، او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادي پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده، او د سیند اوبه یې نه دي کمې کړې، بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلې اندازه اوبه ساتي. دلته وی چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر له مخې د هرې میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجري لمریز کې د بل کمیسیون درې کسیز کمیسیون چې دا وروسته ټاکل شوی وي دا غي پریکړه منی، او د ایران د غوښتنشای دولت سره د خبرو د پیل لپاره چمتواله نیسی چې دا غي خبرو په اساس واقعي دغه اوسنۍ سرحد یا سرحدي کرخه چې ټاکل شوې ده دا منل کیږي، او دواړه غاړي په همدغې سرحدي کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 122 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې ده 1945 کیلومتره، یا په یو روایت نو څو سپګډیس کیلومتره کیږي دا منل کیږي.
مننه.
دا څنګه چې په داینو کې تاسو په کوم کې نشته دا هم یو ستونزه ده، او دا هم ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پاودیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر مختشي وي دي، هغه په خانه نخې کراس کری او په خانه سرحدي ډیر د کولاندې کوي.
ډیر مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب تاسو راته دا وایي که دی انصاری سه په خبرو څه تبصره لري هم راته ویلی شي. دا راته ووایي چې آیا د ایران او افغانستان ترمنځ چې ایران اوس وایي دغه پوله په اصطلاح دوی تړي او بندیي، د دغې نه هدف څه شی کیدلی شي؟ آیا څه د دیوال جوړولو هڅه به وکړي، او څومره ممکنه ده؟ دا خو اوږد سرحد دی، اوږده پوله ده، په بشپړه توګه تړل او بندول د ایرانی لوري لپاره.
مننه تاسو ته سلامونه جناب د انصاری صاحب، او جناب وخزي صاحب ته خپل سلامونه نیکیلی، او اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. د انصاری صاحب خبرو کې زه شنډه لرم، ځکه هغه په تفصیل سره دغه ټول تاریخي اړخ یې تشریح کړو په جزئیاتو باندې. چې موږ ته معلوم ده دغه سرحد 900 کیلومترو په حدود کې دی، او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانستې پاتل شوی دی، پاتې شوی همدغسې. او که د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره، یا مثلا د سینخاردار په نصبولو سره، کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي. دا ناشونی دی، ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو. یعنې امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ و امریکا او دغه دیوال جوړ شو، لیکن دا معاصر واقع نه شو. یا مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی، د افغانستان سره دوی ارزان تار غزولی، لیکن پاکستان هم هغسې شکایت کوي چې دغه ارزان تار مونږ ګورو چې دا موثر نه دی. نو که کلتوري او ژبني او مذهبي له لحاظه وګورئ، افغانان ایران سره، پاکستان سره، او نور هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، دا ټول دوی سره فرهنګي، ژبني، دینی دا روابط لري، او دغه روابط تاسو نشي کولی چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کوي، ځکه مونږ په دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې د زبرځواکونو د خوا نه جوړ شوی و، لیکن تاسو لیدل په 1980 کال دغه دیوال د خپله د الوانانو د خوا نه ونړول شو. نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی. نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه کوم چې ایران دغه ادا کوي، کوم چې افغانستان دغه ادا کوي، دا له منځه لاړ شي. د بل خوانه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی، او دغه تجارت که نیمې په ګمرکونو باندې دی، نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي. نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې، لکه اوس چې پاکستانیان دا دلو شکایت کوي چې زمونږ د سږکال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول او مونږ دغه امکانات اوس نه لرو چې دغه توکي مونږ افغانستان ته یا د افغانستان د لارې نه نورو هېوادونو ته ولیږو. نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډېری متضررین د دغه دواړو هېوادونو وګړي وایي.
مننه اتمر صاحب، تاسو راغلی دی اقتصاد مسلې ته، حافظي صاحب را سره شته دی. حافظي صاحب، وروسته په نور اړخونو باندې به هم غږیږو، خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي، اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړه یي. له پاکستان سره په وروستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده. ځینې شیان چې پخوا سره رد و بدل کېدل بند شوي دي، په سرحدونو باندې یا په ډیورن کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کېږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي. د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوې دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل، د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي. یعنې ګڼې ستونزې په ډیورن کرخه رامنځته شوې دي او د افغانستان راکړه ورکړه یې چې ډېره خواتوه هغه خرابه کړې ده. څه فکر کوئ چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو له افغانستان سره، بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي، دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي، او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی، او که پولي وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ګرانو مېلمنو ته، او ستاسو محترم همکارانو ته. سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کېږي. مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیه اروپا جوړ شو او دلته واحد تعرفه شو او یو واحد کرنسي پیدا شو، پیسې پیدا شولې چې د اکسچینج فیس هم نه لري، د ټولو په ګټه دي. له بده مرغه زمونږ موقعیت او په منطقه کې همسایګانو سره، ګاونډیو سره نه یوازې مناسبات نه کېږي، بلکې سیاسي اقدامات په خپله د اقتصاد د تباهۍ سبب ګرځي. کله چې د دوی مناسبات رنګن شي، د هیوادونو دوی یو بل باندې اقتصادي مشکلات ایجادوي، او دا اقتصادي مشکلات علال اکثر خپل هغه هیواد ته هم زیان رسوي، داسې نه دي چې یوازې افغانستان ته زیان وي. مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړې چې راځي خنه شو، هلته خو مونږ ګډ مشترک اتاق لرو، د افغان پاکستان اتاق لرو، د افغانستان پاکستان اتاق لرو، همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو. هغوی مونږ ته وایي چې په خپله تباه کېږو، هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تب درېدلي دي، هغه کارګر چې د افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي، اوس هغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوو هغوی هم زیانمن شول. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتي پارتنر دی، که څه هم زمونږ صادرات هغوی ته ډېر لږ دي، او په مقابل کې زمونږ واردات ډېر زیات دي، تر $2 میلیارد څخه زیات دي. یعنی اول درجه تجارتي پارتنر د افغانستان اوس مهال مخکې پاکستان وو، او دوه درې کاله کېږي چې هغوی نه زیات، تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان د دغه غلط چلندونو له مخې خپل موقف له لاسه ورکړ. او اوس ایران هم څوک څوک ځینې تاجرات وزکوي که څه هم دی ویل دي چې موږ هغه رسمي پولي خلاص کړو او تشکیلات ورته فراهمو ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري مثلا د بلوچستان ترمنځ وو په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز ترمنځ یا فراه او ځینې ایراني کړۍ سره مناسبات وو یا دلته بازارچی شتون درلودلی دوی د امنیتي دلایلو پر بنسټ دا غیر رسمي پول بندوي خو په هر صورت دا پخپله د عدم اعتماد نښه ده او دا معنا لري چې هیوادونه د یو بل د امنیت څخه ګواښمن دي دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان د دې شته چې ناامني زموږ په هیواد کې زیات شي خو دا ښه خبر نه ده ځکه چې باید دا د منطقي ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي ځکه چې ټول هیوادونه ښه موقعیت نه لري په شمول د ایران او پاکستان پا ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي پاکستان او په تېره بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ دغه شته تجارت هم تکنی شي مخصوصا زمونږ صادرات کم شي
مننه حافظ صاحب وروسته په دې مغږیږو چې که لافغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګري زرا کړه ورکړه ټکنې ل ایران سره ټکنې شي افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یې الکترلګه په وی تجارتي محاصره کې دغه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین سره څومره د امکانات شته څومره په تکیه کې دلې شي په دې بورسته وغږیږو خو ترغه مخکې سره اعظم یو بل موضوع ته واغه یو څه سیاسي ده انصاری صاحب نن رپورت راغی دی رویټرز خبری اژانس ویلی دی دی امریکایی استخباراتو له قوله باندې چې دی ایران په کرمان کې چې دغه کم دوا خونړی بریدونه شی وو دا د داعش خراسان څنګه کړی دی په رویټرز کې دا ویل شوی دی چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده دی باندې تاسو څه فکر کوئ د داعش شکل د خراسان څنګه وای یعنی د افغانستان څنګه نه وای دوی د غټولې منطقې لپاره د دوی د وسلوال فعالیتونه شته په منځنۍ اسیا کې هم دی د ایران لپاره هم دی څومره په وسنی وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوطې ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي موږ او تاسو کې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کیږي لکه د فاطمیون ډلې لکه د زینبیون لکه د مزاري او خلیلي او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو دا اوس هم د داعش د نوم او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو د دولت اسلامی عراق و شام مخفف ده چې دغه د افغانستان ډیر لری پرتی سیمه دي او هغه سیمه دي چې له ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوی خلک هلته حاکمیت لري د امریکې د متحده ایالاتو پراتک سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارجو او پوړې ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوی وي ایران مشربه وي او یا کورنۍ اوس هم په ایران کې دي په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل که د نظر ډلګۍ ډلې ټپلې وي هم د ایران ډیر نږدې ملګري او همکاران وو که حمید کرده و هم د ایران نورته توري کچولي راتلي او که خلیلی او معقیق و چی دولس مصر او اجرای ریاست لمره مرسیالوی و جدوه مرسیالوی
گوره انصاری سیب که وست راشو میروانی اوکی
بله رازم نو داوز هم که مگه اوتا چی وینو حقا دلی چی داعش پنو میادیگی او در عراق او شام در اسلامی دولت داوی هم اساسی لاره چی افغانستان ترازی د ایران لاره رنجی او یو برخه د پاکستان لاره تو افغانستان کې چې د داعش لږ پورته شو هغه د پاکستانی ډلې د حافظ سعید په نوم چې د کورمې جنسی و د منګل باغ په نوم ډلې کپلې چې دلته راغلی وې اول یې د پاکستان بانو یا په کومونه یادی
خوان ساده سبا مالن گوره د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د ننم شته د سړی ګوري د غلطه بیل بیل حمله شته دي یعنی د سننه د چی ګوندی په افغانستان کې د ننه د دې ډلې فعالیتونه نشته
همدامون وایو چې افغانستان کې نه دوی پیدا شوی او نه لدی زاید دوی ریخې نورې نغې یا سیمې تخبرې شوی بلکې دا د ایرانی استخباراتو هغه محلاتو کې چې ایرانی استخبارات سپاه پاسداران او دی حضور و چې هغه سوریه و عراق و هلته را پیدا شوي د امریکې په حضور کې او د عراق او د سوریې د جګړو په وخت کې او افغانستان ته یې ریښې له هغې ځایه راغلي افغانستان هغه هیواد نه پخوا و او نه اوس دی چې دلته دې دغسې اروپا کې ډلې ایجاد شي دلته د ټرین شي دلته د تمویل او تجهیز شي او بیا د ایران ته ولیږل شي یا د عراق ته ولیږل شي یا د سوریا او نورو ځایونو ته بلکې هره ډله چې ده د هغوی په تمویل او تجهیز کې د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تبلیغاتو کې د ایران او پاکستان چې د انګریزانو او د فرانسې د امپراتورۍ د ماتې په نتیجه کې د دین او په مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي د اسرایلو په شمول دغه درې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړی دي تور استخبارات دي او تور مثلث دی دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی موږ او تاسو واورېدل چې په تېرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او که په ترکیه کې هغه د موساد غړی و په خپله یهود او اسرائیلی و او په سوریه کې د داعش د ډلې
مننه خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې مونږ ګورو خو زیاتره هم دغه مذهبي مشران او دینی مشران لکه په سوریه کې هم چې وو مثلا الزرقاوی چې د دې مشر وو یا نورې ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفه چې وو هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بلاخره دې ته راغله په هر صورت په هغې بیکګراوند باندې نه غږېږو زه به راشم اتمر صاحب ته انصاري صاحب تاسو ته بیرته راځم اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده د دې په ضد باندې د طالبانو دغه اوسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي څومره موثره ده او آیا دغه ادعا یا دغه خبره چې کیږي چې له افغانستان نه د ایران کې د داعش دا ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري هغوی دا کړي څومره تاسو ته پر ځای ښکاري
ګوري داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي دوی امکانات ته ضرورت لري یعنی پیسو ته ضرورت لري صلاح ته ضرورت لري او هغه سیمه ییز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي زما ډېره عقیده په دې باندې ده چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زور ځواکونو افزارونه دي یعنی د دوی په وسیله دوی خپل استراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي د داعش زما عرض دا دی چې داعش افغاني په فکر نه دی داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینې مشران د شیان شول اتا د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي دوی هم داشته واوختل او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایاتو کې لکه کونارو ننګرهار شینوارو د ځایونو کې و چې به په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو لخوا نه تر یوه اندازې پورې وځپل شو. اوس راغلی دې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې او ایران کې دا ډلې مهار کړي. زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دغه ډلې وځپي، لیکن په دغه دوه نیم کالو کې دا تشویش کاملا مرفوع شوی نه دی. یعنې دغه اوس هم چې کله کوم برید کېږي په کابل کې او په ولایاتو کې د دې مسئولیت داعش خراسان ډله اخلي. یعنې دا په دې معنا ده چې دغه ډله عملا تهدید شتون لري. دا چې اوس ایران کې ایران ته هم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته هم نه دی. ایران ما خپله پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حمله د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی. نو په هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی، ځکه دوی افزار دي. دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغه شیانو باندې دوی
اتمر صاحب لاند که جواب راکړي. زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم. یو تشویش په نړۍ کې شته، د خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي. ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي، د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل، د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل. په عین حال کې کتل کېږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسولیت داعش وخت نه وخت اخلي. خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده. د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي. داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درک کړی دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړي یا نه دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول لارو ډلو ټپلو ته یو بستر واری په افغانستان کې چې د دې په ځای چې له منځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي. مثلا داعش د مذهب په نوم، د اسلام په نوم، د اسلامي خلافت په نوم باندې خپله مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلکو لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خوا ته رجحان ولري یو ورماتون کی نظریه او وی فکر کوي چې دا وسنۍ نظام چې په افغانستان کې دی، ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی، پاغي خیر په دې کې نه غږیږي، د منځنۍ اسیا هیوادونو ملدا عيش نویر لري. فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو پښتون کې د داعش ډلې دی زپل کېدو امکان شته؟ ورته
تاسو ډیر خبرته شاراوک او هغه دا دی چې د داعش او د القاعدې تر منځ ډېر نږدې اړیکې دي. دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوارډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کېږي. بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي، یعنې د القاعدې حتی داسې ویل کېږي په دغه رسنیو کې د اسنادونه داسې ښودل کېږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي. حتی دوی تر موینیته پورې، تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان د اوسني د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي. نو دا شک بیا رامنځته کېږي چې که رښتیا القاعده او داعش سره نږدې، نو بیا دا نیت صادقانه د طالبان سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي. دا به دوی تر یو حده پورې تر دې حد چې دوی نړیوالو ته وښیي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو، لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا موږ له منځه یوسو. خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کېږي او دا د هیوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې اخېږي. لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري. که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ، دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري. که داعش وګورئ، دوی هم نه لري. که طالبان وګورئ، دوی هم نه لري. د دوی منډیټ هېڅ نشته. د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق. نو که تاسو د دوی نه تشریع غواړئ چې دا شریعت په مطابق کې، خو دلته ستا د خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیح دغه تاسو نه کوي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی. په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځو سره مخامخ کېږئ خپل سترګې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایز دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران اخوندانو غوندې. اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بېحجاب ښځې دوی بند
مننه اکبر صاحب،
دغه خو ګورې په شریعت کې بېخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چانه ما دا خبر واورېدله، همدغه د موږ د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې صحیح ده چې شریعت خو شته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضحه طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کړنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیم کلونو کې موږ ته مخې ته رانغې چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی، مثلا چې دغه کار به دغه سې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي. خو موږ چې په منطقه کې ګورو، مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نشي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي. مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیځ په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي. په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شي چې سوریه زپي. یا په عراق کې که وګورئ، په ورته توګه دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم په کې ښکیلي. یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ، په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي، د چین تاریخي دیوال ورته ور یادیږي. او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادیږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وي، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره. یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسوي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او حتماً ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو زیاته ځان ورسوي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو، په دې کې څومره امکان لري چې دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بلاخره ښه تجارت او سوداګرۍ ته لار هواره کړي او خلک له دغه غربت بې وزلۍ لوږې نه ووځي. په ایران، پاکستان، افغانستان ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري،
آیا دا امکانات شته دی داسې په نږدې راتلونکي کې او څومره په دغه اوسني وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي هر هیواد دغلته په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دی خپله سیمه څومره ښکېل ده څومره د دوی سیاستونه د دې سبب شوي؟
دا خو برسیره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبر ځواکونه او په عین زمان د دوی خپل رقابتونه شتون لري او منطقوي قوتونه هم خپل لوبي لري کله نا کله د دې اجنډا دنیا سره پات کوي کله یو وي کله کرخه روان په افغانستان کې هم د دوی قلویان شتون لري افغانستان هم یعنی بیلی بیلی دلی دی هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي بل لپاره کوي یعنی کچیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض د دې لپاره چې افغانستان د وسایل لپاره کار وکړي داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فقر کرښې لاندې وي د بین المللي مؤسساتو د اعمارونو له مخې او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي که تاسو پام وي د کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړي وي چې موږ خپل امنیت نیسو ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي ټول افغانستان بیا ضرورت نه دي چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړئ تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی حال دا چې داسې نه دي ځکه چې که چیرې دا زبر ځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت اخلال کړي دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري خپل هلته نمایندګان لري خپل پلویان لري هلته او بیا دی خو دی پیشې لري خپل د پیسې په ویشلو کې تیر خلک رانیولی شي او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیریږي او خوا ته ځي او یو مړی ډوډۍ راوړي ځان ته یا د کدوان په حیث د بیچارګي او ناتاري له مخې ځي هلته چې یو پناه ویشي هلته دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دوی کې نور خلک تابع شي حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي ځکه چې اکثرا دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهرا قانوني دي هر شی قانوني دي خو عمل یې غیر قانوني دي چې بیا دا کارونه ترسره کوي په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو د خپل مناسبات د ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو په یو تمدني حوزه کې واقع یو او زمونږ منطقوي اقتصاد سره شهید دي سره ګډ دي اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي مثلا په تیر دوبی کې زمونږ په سلهاو په زرهاو د ترکاری او د لمبي میوې حاصلات دلته په سپین بولدک کې او په ترخم کتابه شول دا خو ګاونډیتوب نه دی دا خو روګړی نه دی دا خو سم دم دښمنی ده هغه بیچاره غریب یا سوق چې د لغمانه څخه ترکاری بار کړی وي یا د پروانه څخه لمبي میوي هغه څه ګناه درلودل خو هغه څه ترګری کوله هغه په سیاسي مسایلو باندې هیڅ ښکیل نه دی یا اوس ایران چې هلته ترګر هڅه کړې دي او د هغه ځای څخه راغلي دي دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي یو ته خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ته یو ځای ته خواف وایي په هرات کې یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي نیمایي په افغانستان کې دي چې دوی دا بند کړي دننه په کورونو کې بیا دوی مجبور لکه شي دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل دا مثلا دغسې په کلو باندې دوی داسې تېر کړي دي نه ځي یو نیمایي مثلا یو قوم بې احمدي دي نیمایي دې طرف نیمایي هغه خوا کې دي یو تعداد مثلا په توګه پدا پټیا او خوستو په پټکا کې دا چې خلک دی په ننګرهار کې شینواری دی خو هم شینواری دی او هم شینواری دی مومن دی خو واخلي دوی دا خلک چې په طبيعت کې خپل منس کې راکلو ورته ول عاطفي مناسبات درول کورنۍ مناسبات درول دا خطا کیږي او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا دا عاطفي خلک لا شي البته تر هغه یو کې
مالنه
هغه څوک چې دا کوي هغه ډېر خلک موجود دي خپایم په دې چې ولې دا څه غلط کار نه کوي ولې دی یو با خلانه څه کار نه کوي ولې خپل پولي او منطقي توګه وڅوم ته ځان توګه دوی نشي مضبوطولای چې اوس د دې لپاره چې سہولت په خلکو ته هر ورځ دوی ته نوې کلکیشن جوړوي
مننه سلامت اوسې انصاری صاحب زر اعظم د تاسو خبرې ته په منځني ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري په افغانستان کې ملي خواخوا ته هیوادونو کې دا ډیر فعال دي دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو ویل چې دی ایرانی ملیشو یو مشر وجلې دی په عراق کې مثلا د ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځني ختیځ کې لري مطلب می دا د یمن سوریه لبنان عراق او په دغه نورو هیوادونو کې او همدارنګه د سیمایز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمې له هیوادونو سره څومره د دې سبب شوې دي چې ایرانی اهداف د دغه سی بریدونو هدف وګرځي
مخت فکر کوم د ایران فراخ خلاص وهني او وګدلاتونه هغه هم استخباراتي هغه هم جنایتکارانه هغه هم د نورو خپلواکو د خپلواکۍ د ځپلو خپل استعماري او استثماري لومو ته خپرولو هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي بلکې د قومي او مذهبي او تنسو کیندل فکر کو د دې سبب شوی چې ایران هم بل اخره ماغه پرستاوینی ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې پنځوس کلنې پیړۍ نه په ایران پراخ لاسونه لري پراخ لومې پرې کړې افغانستان د قومونو تر دینی دې طرف ته نه یو سیاسي او اقتصادي څونځو دا چې د سرحد یو د حکومت مسائل او نور داسې زهري تخمونه شیندلې ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته څونځو سبب ګرځېدلې د عراق په شخړو کې د فراخ رول لري د امریکای د راتګ سره ایران د امریکای او ناتو اگر پچه و مرموز همکار پاته شده لکه مخصی که ما اشاره وکره که دلتا و حلتا طول هم اگر خلق اکثریت هم اگر خلق واد داران سوچید ایران سر جوری علی که درلودی که تاسی در عراق در ولسمشره یا صدر اعظم لکورتی نیولی در پرلمان تر رئیسان و پوری در دوال و مجلس تر موکو د دوی کورنۍ تعقیب کوي کورنۍ دا اوس هم سره په ایران کې دی او له ایران نه تواصل ورسېده دغه چې د سوریې په څلو کې مونږ او تاسو وینو چې په لږونو سره به ګناه او انسان شیطان شو یتیم او پندې مالودي لکه د افغانستان او عراق په څلو کې
انصاری صاحب لنډه و بل پښتنه کوم کدام راته جواب کوي وخت را پسې را کم شو دغه دی دیوال خبره باندې چوند د مخ خبرونه پام دی د یاد سرحدونو دی تړل کیدو یا د پلو دی تړل کیدو پاړه باندې دا د ایران چې وس غواړي د افغانستان سره د پلو ار ډول چې دوی بندي تر اوسه پورې د پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی د 900 کیلومتر سرحد بندي خو وي تړو یو بندوي موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمه خاردار شاهدانو دیوال تورته دی یو څه دی دغه سیمه خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه وکړل پاغي باندې حافظي صاحب خبرې وکړې، ته راته داسې واضحه کړې امنیت پاړه باندې وای، آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته شکایت کوي یا ته پاکستان شکایت کوي یا غیره کم کړل د سیمه خاردار؟
هیڅ کله نه، دا نه د افغانستان تشویشونه را پکړې شو په هغه وخت او نه اوس پاکستان د غنانډرې چې پر کړي دا توجه کولای شي. تاسو وینئ چې پنجابي استابلیشمنت دا کوي چې پاکستان بریدونه کوي د افغانستان له داد پی پاکستاني طالبانو ته یو دې خوا بریدونه کوي، سره د دې چې دا رښتیا دا واقعیت نه دی. پنجاب او سند او بلوچی او په پښتني سیمو کې شتا او په خپل وای چې دلته دلته بریدونه او ویډیوګانې راځي د تلګټ ترال بریدونه تاسو په لاور او پرو کې نو په ورته ډول مونږ فکر کوو چې ایران غواړي چې هغه دوی د دوی شو مزایم دی او د افغانستان پر لور یې تعقیب کړي، دا په افغانانو په د اوسنۍ حکومت شته کړي چې دا زمونږ سرحد دی او دلته مونږه هغه نه خو لګولې او تر سماتونه لګول او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یو لوی توطیه راځي او د دې توطیو مخه باید ونیول شي، هم د پاکستان لخوا پاکستاني استابلیشمنت لخوا دا غوښتنکار شي د اشرف غنی او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوي وشي.
مننه، سلامت اوسی. رازمه اسحاق اتمر صاحب ته خغل اتمر تاسو را تدا وای چې مخکمه لا حافظی صاحب نم و پختل د منطقي هوادونو او د دې هوادونو ترمنځ افغانستان څه ډول یو رول لوبولی شي چې دلته په سیمه کې ما یوازې مطلب افغانان نه دي، موږ چې دا خبرونه او رپورټونه ګورو د تاجکستان بولسونه له افغانانو سره په غربت او بیوزلۍ کې ډیر توپیر نه لري، په پاکستان کې غربت او بیوزلۍ په همدغه کچه باندې ده، په ایران کې هم د وروسته پاتې کلیوالي سیمې کې وګوري خلک پکې ډیر مشکلات او ستونزو سره مخ دي او افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دي چې کلونه کلونه یې جګړه تیر کړې ده، هغه زخمونه هم نه دي رغېدلي. د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کړي څنګه کېدلی شي همکاري وشي او په دې کې د افغانستان د وسنی واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدای شي؟ لنډم که خبرې راټولې کړي ټولې دوه دقیقې لرو، مهرباني وکړئ.
ګورې، افغانستان یو ښه موقف کې دی، اوس یو ښه موقعیت کې دی په اصطلاح، دا د اتصال منطقوي یو ډېر مهم هیواد دی. افغانستان ته د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګر ډلو سره خپل ځان نږدې نکړي او افغانستان کولای شي چې دغه اتصال منطقوي او دغه تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله ده، د برق مسله ده، کاسا 1000 پروژه ده، ټاپي پروژه ده او دغه ترانزیت ده، دغه ډېر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري. که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکېل کړي دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي، ځکه د سیمې هیوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ او تاسو په زیان دی. نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپورچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي، دا به ډېر ښه وي.
ډیر مننه کوم له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله، اتمر صاحب نه، تاسو نه، همدارنګه له حافظی صاحب نه او انصاری صاحب نه. کورم آباد زام له اوریدونکو نه اجازه غواړم، تر بل خبرونه پوری هم په خدای سپارو. خیشبی او
تم کم سیو سنشمارا مال خورا غلی تم می کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے چرت پا خوب کی راشه مال با خوب رات لکت چرت پا خوب کی راشه خوی خبر نلد صد پارا مال خوب را غلی خوی خبر نلد صد پارا مال خوب را غلی زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے ارمان زما پستر گو باند پوی شو ایوی زما ارمان زما پستر گو باند پوی شو ایوی شاکی رکینا پقلارا مال خوب را غلے شاکی رکینا پقلارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے تمہیں